د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه منی وخت شوه څلور بجې په دې غړي کې به منګا لومبه تاسو ته خبرونه وړاندې کول هغه ورسته راپورونه لرو او د غراز منګا زو فیصله بات نیخ پنیغه به هلته کې تاسو ته معلومات درکوو چې د کلیسا او سوزولو پیښې ورستي معلومات سړي د غراز په کومه کې د جرګې په اړه به هم راپور ووري او سره ونې خبرونه هم په روستۍ نیمای کې لرو خو تر څو مخکې له بشیرګو خبرونه وو.
د خبرونو سرټکی په پنجاب کې د کلیسا او وسیانو د کورنو د سوزولو په تور پر شپږ سو کسانو مقدمه درج شوې ده. په کورمه کې شیعه او سنی قومونو د جوړو کړو مورچو د ړنګولو فیصله کړې. په هند کې بارانونو او سیلابونو دوه ویا کسان وژلې. د خبرونو تفصیل د پاکستان پنجاب پولیس وایي د فیصل آباد په جړاواله کې د قهرجنو خلکو لخوا د کلیسا او سوزولو په تورې د شپږ سو کسانو په ضد مقدمه درج کړې ده. تر دې مخکې دغه پولیسو د یو سل اتویشت کسانو د نیولو خبر ورکړی و او ویلي وو چې د یو سل څلور څلوېښت دفعې په نافذولو سره په ضلع کې د خلکو په ټولېدو بندیز لګولی دی. پولیس وایي د اګست په شپاړسمه په جړاواله کې ځینې مسلمانانو پر عیسایانو د اسلام د سپکاوي تور پورې کړ او تر هغه وروسته ځایي مسلمانان عیسایي مشتو سیمو ته ورغلل. پنځه کلیساوي او ځینې کورونه وسوځول. د امنیت سم ساتلو لپاره رینجر ځواکونه ځای په ځای کړل شوي دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې دې کار خفه کړی او د دې کار کوونکي به د قانون له مخې سزا کیږي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې شیعه او سنی پښتنو قومونو د حکومت په منځګړتوب جرګه کې پریکړه کړې چې د خوار کلی او بالشخیلو په منځ کې د جګړې لپاره جوړې کړې مورچې به ړنګوي. د اګست پر شپاړسمې شوې دې جرګې په اړه د صدې ملک عبدالولي خان مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د یوې اته کسیزې کمیټې جوړولو فیصله هم شوې. دا کمیټه به د مورچو د ورانولو او راتلونکي کې د مسایلو د حل لپاره کار کوي.
زالور اهل تشیم مشران و سره د کل ولا خلک و سره د اهل سنت مشران و سره د کل ولا خلک هغه په چې د مرشون شندی به کوي بیا به مرچو باندې ستر نشان لګیږي. هغه نه بعد حکومت خپاره ولی امرچی بډنګیږي.
په کورمه کې د جولای په لومړیو کې د شیعه سنی قبیلو ترمنځ مکو په سر د شخړو لامل تاوتریخواله زیات شو. دواړو خواوو د یو بل پر ضد مورچې جوړ کړې او نښتې وکړې. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ مشران وایي وسلوالو په یو برید کې د دوی یو ضعیف فعال خالد داوړ زخمی کړی دی. په میرالي کې د هغه ګوند یو مشر اعظم خان د اګست په اوولسمه مشال ریډیو ته وویل چې خالد داوړ سخت ژوبل شوی دی او دا مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د میرالي تھانې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې بریدګر د پیښې له ځایه تښتېدلی خو دوی پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. تر دې وړاندې د اګست په څوارلسمه وسلوالو په رزمک کې د تحریک انصاف یو ضعیف فعال ګلدراز خان بډز وژلې و. په میرامشا کې پوځي چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو سره په خبرو کې ادا کړو چې په دغه حمله کې ککړ د تحریک طالبان پاکستان غړي وو چې دوی له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي خو هغې وسوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا ترانسپورټرانو اتحادیې د تیلو په بیو کې وروستی زیاتوالی په کلک رد کړی او نگران وزیر اعظم ته یې لس ورځې وخت ورکړی چې دغه پریکړه بیرته والي. د دې اتحادیې مشر لیاقت خان د اګست په شپاړسمه په مردان پریس کلب کې د یوې خبري غونډې په مهال وویل چې د تیلو بیو نه کمېدو په صورت کې به خپل احتجاجونه لا پسې پراخه کړي او ګاډي به ودرې. د پاکستان خزانې وزارت د اګست په پنځلسمه د یو لیټر پټرولو بیه اوولس نیمې روپۍ او د ډیزلو بیه شل روپۍ زیاته کړه چې دې سره د یو لیټر پټرولو نرخ 290 او د ډیزلو هغه 293 ته ورسېد. د هند په هیماچل پردیش کې پرله پسې بارانونو سیلابونو او ځمکې ښویېدو په یوه اونۍ کې دوه اویا کسان وژلي دي. اسوسیټډ پریس خبري اژانس د هیماچل پردیش حکومت د چارواکو له خولې لیکلي چې غرنیو سیمو کې د ژغورنې بیړنۍ چارې روانې دي خو چارواکو خبرداری ورکړی چې د پشکال د بارانونو سلسله به همداسې روانه وي نو ځکه باید خلک احتیاط وکړي. په غرنۍ سیمې شمله کې سړکونه بند شوي، په لسګونو کورونه وران دي او د بجلۍ ستنې نړېدلې دي. د هند هوایي ځواکونو په هلیکاپټرو کې خلک خوندي ځایونو ته لېږدولي دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن سعودي عرب ته ورغله دي. د ایران رسمي خبري ژانسونو لیکلي چې نوموړی به د سعودي بهرنیو چارو وزیر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې کوي. سعودي او ایران په سیمه کې د یو بل سره د سختې سیالۍ اوږده تاریخچه لري، خو د روان کال په مارچ میاشت کې د چین په منځګړتوب خپلې هغه سفارتي اړیکې بیا بحال کړې چې و کلونه خرابې وې. دا اوتر د مهاله د مشال رډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رډیو ورزل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. اردوونکو، پنجاب پولیس وایي د دې صوبې په جلانوالا کې د کلیسا او سوځولو په تور یې تر 128 زیات کسان نیولي دي. په سیمه کې د امن ټینګ ساتلو په هدف د رینجر ځواک سرتیري هم ځای پر ځای کړل شوي دي. پولیس وایي د اګست پر 14 په جنرالواله کې ځایني مسلمانانو پر عیسایانو د اسلام د سپکاوي تور پورې کړ. تر هغې وروسته ځایي مسلمانانو عیسایي میشته سیمو ته ورغلل، 15 کلیسا او ځینې کورونه یې وسوځول. هم پر دې خبرې کوو په لاهور کې له خپل خبریال طاهر جمیل خان سره. طاهر، ستړي مشي او دغه پیښه کې وروستي څه معلومات تاسو لرئ؟
جی ڈیرا مرنا، جی بالکل، پرون چې کومه دا پنجاب سیما جڑا والا کې دا کوم افسوسناک پیښه شوې دینا پس اوس چې کوم حکومت دی، پنجاب حکومت هغه طرف لري حالې روانې دي او اوس مقدمه لکه سات مخکې درج شول دي کسانو خلاف. شپږ سوا نامعلوم کسان دی مقدمه کې دا مقدمه کې شامل دي. دری سلور دیش کسان دي چې هغوی نمونه پکې دي او نور نامعلومه دي. یو کم دیش کسان هغه دی کې نیولې دي چې چا نمونه دی مقدمه کې شامل دي. نن کوم خار خبر وکړو نو التا دغه یو سلور سلويخ ناقص ده چې په وجه التا څوک سلور نه زیات کسان ته اجازه نشته چې هغه په یو ځای راټول شي یا ګوند وکړي یا کوم سیاسي اکټیویټي وکړي چې هغه مالته دې اجازه نشته. خار کې رینجرز او پولیس غشت روان دي او کم صورتحال دی هغه په کنټرول کې اخیسته. خار کې نن چټي و عام تعطیل و التا کم شخصی او کم سرکاری محکمه وی اغا ټول بند دي، دفاتر ټول بند دي، دفتر بند دي، کم پبلک ترانسپورت دي، بسونه او بس اډی دي ټول اغا بند دي، کاروباری مراکز هم بند دي. او پنجاب حکومت دې اړه وایي چې موږ اعلی سطح یو انکوائری کمیټي جوړه کړې ده، هغه بدلې واقعات تحقیقات کوي او دې تفتیش به کوي. کم کسان دي کې ککړ دي هغه به موږ نیسو او هیڅ چان به صورت به موږ نه پرېږدو، هغوی ته به موږ سزا ورکو. اوس لکه سات مخکې وزیر اعلی پنجاب نگران وزیر اعلی پنجاب محسن نقوی اوس د مختلف مذاهب او کسان راټول کړیو وزیر اعلی هاوس کې. وزیر اعلی کور کې والدا وایي سره اوس خبرې اترې دی وخم روان دي. وزیر اعلی دې خبرو کې ویل چې ډېر افسوسناک واقع ده او زه تاسو سره وعده کوم تاسو له الله اوس در کوم چې دا کم تاسو نقصان شوه کم هغه بز سلو راځو کې دنه مدا ټول نقصان بور کم کورونه ته اور ورته شوه دي، کم کلیساګانی سیزل شوی دي. دا ارس با پنجاب حکومت په خپل خرچه په سرکاري خرچه با سلو راځو کې دنه دا به دوباره بحالي ارس او د علاوه د دې کم پیښه شوی د مزمت هم شوه او اعلی سطح او بین الاقوامي سطح د مزمت شوی. یورپ، امریکا او پنجاب او پاکستان کې د وزیر اعظم انور کاکړ مګین دا کړی. جی
بالکل، دغه هم ساسو خبره سم ده چې په پاکستان دننه او بهر په نړیواله کچه دغه پیخي غندنه شوی. خو درته و چې هلته کې کم خلک دي په جنانواله کې کم عیسایان دي، هغه سره ساسو خبرې شوی د هغه څه تاثیرات دي او د کم خلکو چې کورونا سوزول شوی کلیساګانی سوزول شوی دي هغه په څه حالت کې دي؟ په ډاګه ناشتي کې څنګه
دا پرون چې دا خبره دا فواګړې شولای چې د مسلمانانو د مقدس اوراق او قران مجید نه توهین شوه نو هغه نه بعد مخکې نه هغه ځای کم عیسایانو هغه په ویره کې وو او د دې بریدون نه مخکې هغه ځای کم عیسایانو هغه هغه ځای نه خپل کورونه خالی کړی او ځینې کسان نه سوچي خو شاسمو کې نورې کم نږدې علاقې وي الته خپل خپلوان او الته لاړ او چا چې څوک نه ول د غریب طبقه وا غریب خلکو هغه په ډاګو هغه بیګاش په هم تیر کړل اوس هر کنټرول کې دي اوس پولیس او رینجرز زکه چلته دي نو اوس امن امان ده نو دا کسان خپل کورونه ته بهتر اوس چا کورونه دي سلامت دي چا کورونه چورانه جوړ دي پنجاب حکومت دا ویلي چې موږ باغا خپل خرچه هولا سازو نن او لاهور چې سرکار دي پنجاب دلته کم ډلی دي عیسایانو او عیسایانو کم مشر ده آج بشه باغوی سم خبره وشولې هغه هغه دا وایي چې موږ د دې حکومت نه دا غواړو چې دې دا واقعګانې سر په سر اوس بار بار کیږي او د دې وجه دا ده چې کوم ککړ کسان دي هغه اره پیرا خلاصي قانون دی حکومت سخت دي او د دې خلاف دې کاروایی وکړي
خو دا ده چې په دغه پیښو کې چا د څمرګ جوړ نه دوختي دغه د ور چې کوم دا سوزول پیښې شوې د کلیساګانو د عیسایانو د کورونو په دې کې چا د څمرګ جوړ نه دوختي
نا دې کې د مرګ یا زوبنشوي اس اطلاعات نشته ده خو د کوم پولیس چې کوم چالتا ورسېدل هغه البته یو اس اچ او او شپګونوالي اته کسان اته د سپایان چې هغه په دې ویګانی کوم بریدونو هغه کې زخمی شول ده چې ټول کې مخکدار ورسېدل او کوم التم زرچیانو دا ډیر دی ته قهر کیو ډیر زیات پکارو او ډیر ډیر پریشان پولیس ډیر مشکلات د دې کنټرول کول د پاره نو هغه پولیس زخمی شول ته چې دې به غرګي ورول مظاهرچیانو نو پولیس او تعداد کې کم به خوا او شسیمون نور پولیس سالو به پنجاب له پنجاب حکومت لاهور نه رینجر نه مالته ولېګل نو هغه نه بعد حالات لګ کنټرول کړل
سم ډیر زیات مننه ته جمیل لو د مشل ډیو خبریاله تاسو معلومات درکول د لاهور نه او د په لاهور کې دي خو چې کومه پیښه شوې ده هغه په جوړنواله کې شوې ده د پنجاب صوبې نو دا غزه په اړه تاسو ته معلومات درکول چې د عیسایانو او کومې کلیساګانې وي یا د کورونو ته ور اچول شوی وو نو په هغه کې ډېرې کسان نیول شوي دي او په څه باندې شپږ سوه کسانو خلاف مقدمه درج شوې ده اوس راځو یوې بلې موضوع ته په کورم کې پروند حکومت په سرپرستۍ کې د شیا او سنی مشرانو جرګه شوی په جرګه کې پریکړه شوی چې د سیمې امن برقرار ساتلو په خاطر به دواړه خواوې مورچې ړنګوي البته د مورچو ړنګولو پریکړه به یوازې تر خوار کلي او بالش خیل پورې محدود وي بلخوا مدني فعالانو په سیمه کې د ټولو مورچو د ړنګولو غوښتنه کړې دا برات سیال کې ده چې په کورم کې شیا او سنی ډلو د یو بل پر ضد د ممکنه جنگ لپاره له یوې اونۍ راهیسې د نو مورچو په جوړولو کار پیل کړی یاد وي په کورم کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ اکثره جګړې د ځمکو پر سر راپورته شي چې بیا فرقیزه بڼه خپل کړي همدغه وجه ده چې په دې وروستیو کې کمی شخړې دغه سیمه کې راپورته شوي نو هغه هم د ځمکو پر سر راپورته شوي وي چې بیا یې فرقیزه بڼه خپل کړه تفصیل سیمې د مشال ډیو خبریال طارق ورغزی راکوي
د صدې ملک عبدالولی خان وای د مقامی مشرانو یو جرګه د حکومت په سرپرستۍ کې ناسته وه چې هغه د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر د مورچو مسمرولو فیصله وکړله عبدالولی خان زیاتوي جرګې د مشرانو یو اته کسیزه کمیټې جوړ کړې چې هغه به د زیارت پورس په علاقه کې له مقامی خلکو سره ګرځي او هغلته چې څومره هم مورچې دي د هغو به نشاندهي کوي او بیا حکومت به رنگبی
سمو پاغه ما ایده بونه د سیو خبره وکړه چې څالور اهل تشیم مشران او سره د کول ولا خلک او سره د اهل سنت مشران او سره د کول ولا خلک دا برتی سبا په دفتر کې به جمع کیږي د حکومت نگرانی لاندې هغه به چې د مرشون شندی به کوي بیا به مرچو باندې ستور نشون لګیږي هغه نه بعد حکومت خبر ولی امرچی بڑنګیږي کاغه نوی دی او کاړې دی زه ټول کور می ولته دا خوښ کوم چې دغه مرچوړو غوالو کې دو سره تاسو ته اون وکړو چې دا امن نور هم مضبوط شي
د کورمې په یاد لکو کې شې سونی ډلو لا یبه اونې ممکنه د جنگ تیارې لپاره نوی مورچې پر جوړولو کار بل کړي چې دا وخت تر ډیر شو زیات په مختلفو ځایونو کې عام مرچو سره مضبوطې او کنکریټي بنکرې جوړې کړې شوی کڅو هم جرګې د مرچو ډنګولو فیصله کړې خو د زیارت شپې نا وخت هم نوی مورچې پر جوړولو ځینو ځایونو کې لا هم کار روان وو د پړچنار میر افضل خان توري مشال لډیو ته د زیارت پر زویلی دا ډیره د افسوس خبره ده چې په ښکارا یو ځل بیا د جنگونو لپاره تیاری شروع شوې ده خو حکومت ور باندې ځان غلې پاتې کړې توري غوښتنه وکړه چې نه یوازې په خوار کلي او بالشخیلو کې موجود مورچې د مسمار کړل شي بلکې په نورو ځایونو کې هم پر ړنګولو دي فیصله وکړل شي.
نو مو دغه ټول نه غوښتنه کوي چې آیا تاسو دلته څه د پاره پروت وي، تاسو سره دوره د ګوډي دي، دوره اسلحې دي، دوره تاسو سره ریسورسز دي، دا د دې پاره دي چې د خلک تاسو په مخ کې مرچي وي. آلته مو یو چک پوسټ کې نه پرېږدې چې کوي مو چې تاسو چیتا چکونه وي، او آلته خلک غټ غټ اصلي وړي یا مطلب مرچي وي یا جنگ تیارې کوي. آیا دا تاسو دینه نه خبر مو 24 غنټه ټیم ورکو ګورنمنت ته، ته 24 غنټو کې دوی دا چوره مرچي دي دغه نه خلک کوز کی، او دا مرچي د فوج ته او سکیورټي فورسز ته حواله کی، او هیڅ کلا په یو سرات باندې په یو حالات باندې کورمی کی مو مزید جنگ نه غوړو.
په کورما کې پروم جولای 6 سونی ډلو ترمنس په مختلفو ځایونو کې جنگونه شروع شول، چې هغه ورسته لازلې بهر رغلو مشرانو امنتیګه په خودلو ودرولی وو. بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی او پولیسو دریز مخې ته راغلی او نه څوک خبرو ته تیارېدل. البته یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته دومره ویلي، دوی هڅه کوي چې د مشرانو په مرسته او تعاون د علاقې امن برقرار وساتي. تر دې وروسته دا پوښتنه مې د پړه چنار لالي جواد توري مخې ته کېښودله چې جرګې د امن تیګه ایښودلې، خو د هغې باوجود دواړو خواوو په یو بل ځایونو کې نوي مورچې جوړول پیل کړي، دا ولې؟ نو هغه په ځواب کې وویل ځینې غلطو ګامونو په وخت پوښتنه نه کېدلو راویې حالات بیا خراب کړي. توري زیاتوي که څه هم د هر څه شته، خو دواړه خواوې مشران په خپلو کې یو دي او غواړي چې سیمه په امن کې پاتې شي. ځایي مشر دا هم ویلي د سیمې په نورو ځایونو کې هم له مخکې موجود مورچې د ړنګولو په خبره په خپلو کې اتفاق راوستلو ته چمتو دي.
کومونه کدی باندې راضی شي دا ښه خبره ده، دا مرچی مکمل اعلان کی دا 50% دته وایته امن دی راغلو.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي، او د هغوی ترمنځ په مختلفو ځایونو کې پر شاملتي ځمکو، غرونو، اوبو او ځنګلونو تنازعه شته، چې ورباندې خونړي جنګونه په کېدلو بار بار د سیمې امن یې له خطر سره مخامخ کړی. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوی چې بګی د ځمکو شخړې په ترجیحي بنیادو پر کاغذاتي مال او روایتو حل کولو خبره شوی، خو تر اوسه دا عملی نه ده شوی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردوونکو، په بلوچستان کې د صوبای حکومت د 15 کلونو عیني مودې تر پوره کېدو وروسته د صوبای اسمبلی موده د اگست په 12 پای ته رسیدلې، خو د صوبې نگران اعلی وزیر لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د حزب اختلاف د مشر او د صوبای حکومت لخوا اوس واک پارلماني کمیټې ته سپارل شوی چې هغوی ته پر ورکړل شوو نومونو د یوه انتخاب وکړي. د قانون چارو پوهان وایي که پارلماني کمیټې پر یوه نوم سلا نشوه، نو بیا به شپږ نومونه انتخاباتي کمیشن ته لیږل کیږي، او هغه به بیا د نگران اعلی وزیر نوم انتخابوي. پاره نور تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان صوبې د نگران اعلی وزیر د ټاکنې په خاطر حکومت او حزب اختلاف په لومړي پړاو کې وایي چې اتفاق یا تفاهم ته نه دی رسېدلی، او د دویم پړاو لپاره د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د حکومت لخوا و پارلماني کمیټې ته درې نومونه ورکړي دي، په کوم چې خپل اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي سردار عبدالرحمن کتران ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر مبارک خان اڅکزی شامل دی کوم چې به د ازب اختلاف سره د پارلماني کمیټي په غونډه کې د سبې د نگران اعلی وزیر د ټاکنې په خاطر خبرې کوي. بل پلو ته د ازب اختلاف لخوا هم د پارلماني کمیټي لپاره درې نمونه ورکول شوي دي کوم چې یوازې د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي سره تړاو لري. د اګست په 14مه نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د ازب اختلاف د مشر ملک سکندر ایډوکیټ له لوري د بلوچستان اسمبلی و سپیکر چان محمد جمالی ته درخواست ورکول شوی و په کوم کې چې د ازب اختلاف مشر د پارلماني کمیټي د غړیتوب په خاطر درې نمونه ورکړي دي. په دوی کې اجی نواز کا کړ، عزیز زهری او واید صدیقی شامل دي او دا درې واړه د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي پر ټیکټ باندې د بلوچستان اسمبلی غړي ټاکل شوی وو. د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د پارلماني کمیټي و غړي عزیز زهری په خبره چې جمعیت د یاد پارلماني کمیټي و مخ ته د نگران اعلی وزیر لپاره د پخواني سینیټر عثمان بادینی او علي مردان ډومکی نمونه ایښی دي. په دې ترڅ کې چې کله د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د پارلماني کمیټي د ټاکل شوي غړي واید صدیقی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې جمعیت العلماء اسلام به هڅه وکړي چې د سوبې نگران اعلی وزیر خپل کس وټاکي. خو په بلوچستان اسمبلی کې د ازب اختلاف دوه نورو جماعتو یعنی بلوچستان نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي اومي ګوند لخوا د جمعیت العلماء اسلام له لوري پر ورکول سو نومو باندې نه یوازې اعتراض کړی دی بلکې یادو جماعتو په دې اړه د بلوچستان اسمبلی و سپیکر ته یو درخواست هم ورکړی دی په کوم کې چې د سپیکر څخه په یاد پارلماني کمیټې کې و دواړو جماعتو ته د نمایندګۍ ورکولو غوښتنه کړې ده. د اګست په 14مه نیټه په لیکل شوي یو درخواست کې زیاته شوې ده چې د ازب اختلاف لخوا په یاد پارلماني کمیټې کې یوازې د یوه جماعت غړي شامل کول یو غیر عیني عمل دی. پکار دی چې د اپوزیشن نورو جماعتو ته هم په پارلماني کمیټي کې برخه ورکول سي. په دې ترڅ کې کله د پښتونخوا ملي اومي ګوند پر ټکټ ټاکل شوی د اسمبلی د پخواني غړي نصرالله زیر سخر تماس ونیوي نو هغه د اګست په 14مه نیټه و مشالډو ته وویل چې دوی د سپیکر څخه د یادو ګوندونو د پارلماني مشرانو په کمیټي کې د اخستلو غوښتنه کړې ده.
بدبختانه موږ له پرون راشي د ملک سکندر پسې ګرځېدو د ځان په لاس نه راکوي او موږ دغه غوښتنه وایو چې متحده اپوزیشن چې 15 کاله موږ یو ځای وو ملک سکندر وو ملک نصیر وو او زه وم موږ د درې پارټیانې وې پارلماني لیډرانو موږ په هره مسله کې به یو ځای وو او حتی د دې چې ملک سکندر زما په ووټ باندې د اپوزیشن لیډر سو خو بدبختانه د چود او نه د ملک نصیر نوم ورکې نه زما نوم ورکې بلکې د خپل پارټي درې کسان نمونه ورکړه چې دا واقعیتنم آئینی طور او ټیکنیکلی دا صحیح خبره نه ده. دا سیاسی اخلاقیات دا نه دي.
لیکن دلته ډیری کارپوهان وایي چې په آئین کې یوازې اعلی وزیر او د ازب اختلاف مشر دا اختیار لري چې هغه د خپل مرضۍ د درې درې کسانو نمونه و پارلماني کمیټي ته وړاندې کړي او د نورو جماعتو اعتراض معنی نه لري. په دې اړه یو قانون پوه او د سپریم کورټ نامتو وکیل اسحاق ناصر د اګست په 14مه نیټه و مشالډو ته وویل
ور اپوزیشن لیډر او لیډر اف د هاوس دا دوه کسان نامینی دي چې دا درې کسان نومان ور دوی دوه د مختار د حکومت کې خو هم شل کسان دي نه او شل پاتیان بیاي چې دا درې کسان خو د درو پاتیان دي نه زمو پاتیان د حکومت ته دا کسان نو لیاز موږ هم دغه کوو احتجاج کوو یا دا زمان نه دغان نه دي کوم چې دا د نن نه واخو د منډیټ نه د منډیټ خو بستو د پان د لیډر اف د هاوس او اپوزیشن لیډر باندې دا دوه کسانو منډیټ ته یا به تبي خپل سره جوړ شو ویل اند ګوټ کبي خپل نه سو سره جوړ نو دا به دوی د یو بل په خپل ټیم د ګوروس وزیر اعلی خپل ځان په دا دوه کسانو کې واچول نو که دوی خو درې کسان نورم نامینیز کولای
د شغل ناصر په خبره ک پارلماني کمیټي هم د سوبې د نگران اعلی وزیر لپاره پریون نوم باندې اتفاق ونه کړی نو بیا به د دواړو خواو څخه شپږ نمونه و الیکشن کمیشن ته لیږدول کیږي او هغه به په دې کې یو نوم د سوبې د نگران اعلی وزیر لپاره ټاکي. دا په داسې حال کې چې د بلوچستان د نگران اعلی وزیر د ټاکنې په خاطر میر عبدالقدوس پزنجو او په بلوچستان اسمبلی کې د ازب اختلاف د مشر ملک سکندر ایډوکیټ ترمنځ د کوټ وروسته په اسلام آباد کې څو ځله ملاقاتونه وسول او د دواړو خواو څخه د شبیر منګل ایمل کلمتی عثمان بادینی او علی مردان ډوبکی ترڅنګ د نصیر بزنجو نمونه مخته راغلی دی، لیکن دوی په دې کې تر اوسه پرې ونم اتفاق نه دی کړی چې لامل د اساسي قانون له مخې اوس خبره په دویم پړاو کې وه پارلماني کمیټې ته تللې ده، کوم چې به په درې ورځو کې خپله پریکړه کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د سواد په سیدو شریف کې داسې ځانګړې غونډه را جوړه کړل شوې وه چې په کې د سیمې ښځو خپلې مسلې د ضلعي انتظامي چارواکو د بېلابېلو ادارو مشرانو ته وړاندې کړې. پر دې موقع ښځو ته وویل شول چې دغه ستونزې به یې هوارې شي. مېرمنې وایي چې مسلې یې نه حلېږي، خو خوشحاله دي چې ستونزې یې واورېدل شوې. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
سواد سید شریف کې ځای د ښځو ټولنو د ضلعي انتظامي او بیلابیلو ادارو لکه صحت، تعلیم، سوشل ویلفیر، پولیس، عدلیه او نورو محکمو مشرانو ته ګڼ شمېر ښځې راټولې کړې وې چې د ښځې خپلې او د سیمې مسلې وړاندې کړې. غونډه کې ښځو خپلې ذاتي مسلې او د چاپیریال مسلې چې پکې د اوبو کمی، هسپتالونو کې مریضانو ته ستونزې، پولیس تاڼو کې مسلې او نور ستونزې وړاندې کړې. د سید شریف ګلکدي مدني فعاله رخصانه جهانګیر وروسته مشال ریډیو ویل چې د خزو مسلو لپاره دا غونډه یو خګام دی.
صفائی، کلینلینس چې کوم دی، دا غي سچويشن چې کوم دی، هغه په سواد کې ډیر زیات خراب دی. بلدا چې خلک د کورونو مخې او د کمی نالې زموږ چې کوم دی، سیوریج سیستم چې دی دا غي لکه بالکل نه هونه کې برابر دی. بلدا چې دا زی په زی سپیډ بریکر جوړې شوې دي چې دا غي د وجې نه کم چې خلک زی په گاډو کې پرشکو کې بیماران یا پریشن دي خلکو شوی نه دا غي نه خلکو ته ډیر زیات لکه په مصیبت کې. بلدا چې زموږ سره چې سومره هم په سواد کې هنرمندی داغوی د هنر د پاره د سیسه سنټر نشته دی چې لکه غوی خپل سیزن التوی سی چې هغه په ډیسټریکټ لیول باندې، بیا په کی پی لیول باندې، بیا داغینه پس چې دین لکه په نېشنل لیول باندې مختلف قسمه ایگزیبیشن زودا کیږي او غوی د خلکو نه اورډرز واخلي. خدا ډیسټریکټ چې کم دی متعلق ادارې چې کم دی هغه د لینکیجز جوړای او چې دین خلکو ته چې کم زمونږه هنرمندی چې غوی ته کار ملاو.
غونډه کې شریکی ضلعي عدالتونو کې کارکوونکي بشرا د خپل پلار او د برخې په اړه مسله وړاندې کړه. دې ترڅنګ د ښځو نورو مسلې هم د سوات مرستیال کمشنر لغمان ته نیغ په نیغه وې. دا وایي تم لري چې مسلې به ورته حل کړي.
زمونږ د فیمیل مسلې ډېرې زیاتې دي او د دوی ډېرې ډېرې مهرباني چې دوی ته خپل قیمتي ټایم راکو او په دې کې زمونږ مسلې حل کړي. هو دوی او مخکې به هم حل کړي ځکه چې دوی نه زمونږ د پاره دي. کای بیر خیر ان شاء الله بالکل به کای
نه ورنه مطمئن نه غو شي مسلې بر
ان شاء الله نیکسټ ټایم بس زما دفتر ته کیری شي کا بیا په ذهن کې یی چې او دې سر مون خبره کړی دا او د مخکې به دا زمونږ د غوي کې کنه نو ان شاء الله و به شي.
د غونډې ورسته د ضلع انتظامی مشر مرستیال کمشنر محمد لغمان مشال ډېډو توبل چې دوی د خزو مسلې ځان سره اولی کړي، بعض مسلې حل کول لپاره دلته موجود چارواکو ته هدایت هم جاری کړل.
صفایي حواله سره موږ واسطه ال ډیسټریکټ ډایرکشنز ورکړي هم دي او اگین دته زدا ایشور کوم چې د ټول میسیجز بر سټریکلی امپلیمنت کیږي ان شاء الله. هیلث خو ډیر زیات ضروری شیز دی زوم چې د انسان د زندگی لپاره. بیا چې کوم زی کې زمونږ د هیلث علاج کیږي نو هغه زی کې ګندګي وشي یا هغه زی کې به ترتیبي وشي بیا خو ډیره غلطه خبره ده. نو ان شاء الله د دې ټول مسلې به حل کیږي. د پدې باندې موږ خوشحالي کوو چې زمونږ فیمیل، زمونږ زنانه د خپل رائټس، د خپل تحفظ لپاره आवाज اوچتي. نو ان شاء الله موږ به هر ممکن هیلپ کوو د دې او په هر پلیټ فارم باندې به کوو ان شاء الله.
ونډي په محل د سیمې خزو ویل چې په سرکاري ادارو کې زیاتره سړي کار کوي، د خزو مسلو ته پام د نش برابر دی او بیا خزې دفترونو تاڼو ته هم نشي تللی. ضلع انتظامیه دې د خزو مسلو اوریدو لپاره خزو ته ځانګړی دفتر جوړ کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟
د ورځې تودي خبري کمی دي او رواني چارې سوای د دې هر صد اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال رادیو ته وګستې لګ شبکې څلونی بجې کیدون کی دي په ورستنی مې کې ستاسو لپاره اونې ځخ پرونه سروي هم لرو خو تر هر څه مخکې راځو د دې غړي مهم خبرونو ته. د پاکستان پنجاب پولیس وای د فیصل آباد په جوړنوالا کې د قهرجن خلکو لخوا د کلیسا او سوزولو په تور د شپږ سو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي. تر دې مخکې دغو پولیسو د 123 کسانو د نیولو خبر ورکړې وو. ویلي وو چې د 144 دپې په ناپېژولو سره یې په ضلع کې د خلکو په ټولېدو بندیز لګولی دی. پولیس وای د اګست پر 14 په جوړنوالا کې ځینې مسلمانانو پر عیسایانو د اسلام د سپکاوي تور پورې کړ. تر هغه وروسته ځایي مسلمانانو عیسایي میشته سیمو ته ورغلل. 15 کلیساوې او ځینې کورنۍ وسوځول. د خبر پښتونخوا په کورمه کې شی او سنی پښتنو قانونو د حکومت په منځګړیتوب جرګه کې پریکړه کړې چې د خوار کلي او بالشخیل په منځ کې د جګړې لپاره جوړې کړې مورچې به ړنګوي. د اګست پر 14 شوې د جرګې په اړه د صدی ملک عبدالولي خان مشال ډو ته ویل چې د دواړو خواو ترمنځ د یوې اته کسیزې کمیټې جوړو فیصله هم شوې. دا کمیټه به د مورچو د ورانولو په راتلونکي کې د مسایلو د حلولو لپاره کار کوي. او په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ مشران نن ویلي وسلوالو په یو برید کې د دوی یو ځایي فعال خالد دوړ زخمی کړی دی. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. او د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي حکومت به یې د آئین تر مخه رانی ټاکنې وکړي. هغه د اګست پر 14 پر ایکس پخوانی نوم یې ټویټر دی لیکلی چې حکومت به یې په پورا دقت سره د شفافو انتخاباتو کولو لپاره کار کوي. او د هند په هیماچل پردیش کې پرله پسې بارانونو سیلابونو او ځمکې ښویدو په یوه اونۍ کې دوه یا کسان وچلی. ایسوسیټ پریس خبر ایجنس د هیماچل پردیش حکومت د چارواکو لخوا لیکلي چې غرنیو سیمو کې د ژغورنې بیړنۍ چارې روانې دي. او اوس هم راځو اونیزې خپرونې سروې ته. د اونۍ په سروې خپرونه کې مو له افغان میرمنو سره پر دې خبرې کړي چې دوی د طالبانو په دوه کاله واکمنۍ کې له کومو حقونو بې برخې شول. راځئ چې دا خپرونه په ګډه وورو.
السلام علیکم، ملیحه امیرزاده یم. دا پښتنو خزو د ناست راوړنو په اړه اونې خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د ناست راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
ستړي مشي د مشال ډیو سروې اونیزې خبرونې ته غوږستې. د خبرونې قربانا ملیح امیرزاده نه نشته. د خبرونه زه مخې ته وړم. زه هم ستاسو قربا سره الله مومند. اوریدونکو او کتونکو، په افغانستان کې نن د اګست په 15 د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو لا هم په دې هیواد کې له شپږم ټولګي د پورته جنکو پر تعلیم بندیز دی. او د دولتي ادارو زیاتره خزینه کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي. خو د طالبان حکومت تل ادا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. پر دې خبرې کوو چې دغه میرمنې له څه ستونزو سره مخ شوې دي، اوس څومره ستونزې لري او د دې حل څه کېدای شي. او موږ سره میلمانه دي فرناز الکوزی له پېښوره. فرناز صاحب، ډېر ستړي مشي.
سلامونه د مشال راډیو ټولو اوریدونکو ته او تاسو ته. د لوکړي چې خاورز مو پیل کړی.
ډېر زیات مننه ستاسو نه. تاسو موږ خپل وخت راکو. او موږ سره خاطره نوري هغه له اسلام آباد د سکایپ د لارې د خاطرې سره ډېر ستړي مشي.
فرناز
هغه په پېښور کې ده او هغه مدني فعال ده. او دغه سی بیا موږ سره خاطر نوري هغه د افغانستان کې هغه خبري علي کوله دا وخت په اسلام آباد کې دي خاطر اړو به هم تاسو سره زو تاسو نن تور جامع مچولې نو دا څه خبره چې ډیر ځات خپاستې درته وی چې کله 15 اگست هم پر دې ورځ باندې په 2023 کې پاغ ورستاسو څه تاثرات وو څه سوچ وو آیا تا دا سوچ کړو چې دوه کاله پس به زه هم دا خبرې کوم چې د جینکو میرمنو افغان میرمنو باندې کوم بندیزونه دي قدغنونه دي هغه دې لري کړل شي څه احساسات وو په دې ورځ باندې ستاسو دوه کاله مخکې
د افغانستان د سقوط ورځ ټول لپاره سخت وو سهار چې کله دفتر ته تلم ما ته مورجانې په لاره کې زنګ وهلو وای راځه کور ته ځکه ویل کېږي چې طالبان کابل ته راځي نیسي ما ورته وویل ما له مورې هېڅ خبره نشته زه دفتر ته نږدې یم خو که څه خبره وي زه بیا حتما درکوم دفتر ته لاړلو په کې یو ډول شور ماشور یو ذهني ټکو د ټولو لپاره ډله ډله کسان همکاران به په هر ځای کې ناستو خبرې به یې کولې چا به ژړل چا به ویل څه کوو څه به کېږي که چېرته دلته طالبان راشي کابل ته که جنګ وشي خو وضعیت ډېر زیات خراب و زه لایف خپرونه وه زه او زما همکار رو سری په خپرونه کې وو چې زمونږ منیجر راغی او موږ ته یې ویلې چې او زما سره بله همکاره چې زمونږ په برخه کې کار کولو موږ ته یې ویل وای لاړ شئ کور ته دا ډېره سخته ورځ په د لارې په زینو کې مونږ یو سلفي عکس واخیستلو زمونږ منیجر وویل وایي کېدای شي بیا سره ونه ګورو مونږ ووتلو ټول نجونې ټول ښځینه همکارانو مې له دفتر نه ووتلې موټر نه پیدا کېدو یو ډول بیخي بد حالت و ټول پیاده تر کوره پورې پیاده لاړلو ډېره بده ورځ وه کله هم چې کور ته لاړلم د سقوط ورځ هلته وه چې وویل شول ولسمشر اشرف غني د هېواد څخه ووته خو موږ درد بیا هم په دې درلودلو چې کېدای شي خدای نخواسته ولسمشر مو لکه د ښاغلی ډاکټر نجیب په څېر هغه ووژل شي خو ښه ده وه چې هغوی ووتل نو موږ فکر کولو چې بیا په موږ باندې په افغانستان کې ټولو لپاره ژوند ختم شو ډېره بده ورځ وه ډېر مو وژړل د ټولو لپاره سخته وه مور مې راته وویل وایي خیر دی ته ولې ژاړې مور مې راسره په ژړا شوله وایي خیر هر څه به سم شي مالې مور دا څه نه سمېږي ځکه زه چې کوچنۍ وم د طالبانو لومړۍ دوره زما ډېره نه یادېږي خو زما ورور به کله چې مدرسې ته تللو هغه به په زور
ډېر زیات وبخې خاطرې ستاسې د سیګنالو کې ستونزه ده منګه بیا تاسو سره زو فرناز تاسو د خاطرې دغه یو خاطره واورې د یو څه نو ستاسو څنګه وا د 15 اگست ورځ دوه کاله مخکې ستاسو څه احساسات او څه سوچ پر دې ورځ باندې او دغه ورځ ما تاسو څه ولیدل او هغه کم اندېخنی چې ستاسو زین کې وي آیا هغه واقعي ثابت شوه کې څنګه ډېر زیات مننه
مونږ څه خاطر جانې په خپل خاطره وایې چې نن 15 د اگست د افغانانو یاد لوی افغانستان چې منګ وایو کومنګ دا تعریف ورکو چې دا د افغانستان د بربادی ورځ ده د افغانستان د روان نسل د تباهی ورځ ده دا هغه ورځ ده چې افغانستان موږ چې کوم فکر کړای وو موږ چې تعلیم کړای وو او موږ تعلیم دې لپاره نه وکړای چې موږ پیسې وګټو موږ تعلیم دې لپاره کړای وو چې موږ خپل وطن آباد کو موږ خپل وطن د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال کو موږ په تعلیم کې موږ په اقتصاد کې موږ په سیاست کې بل اخر موږ په ټولو برخو کې موږ پزدا کړو کې دا سی یو هیواد لرو چې هغه د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال پاتې سی او موږ د دې لپاره هڅه کوله زیار مباسته ک ژورنالیست وو ک عالم وو ک ډاکټر وو ک هر څوک هغه په خپل مسلک کې دا هیله درلودله چې هغه د افغانستان د آبادی زیری ولري د افغانستان د خیرازی او سمسورتیا زیری ولري او را روان نسل د سی افغانستان په ډالۍ کې پری دي چې هغه د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال وي په 15 د اگست دغه تور او ورځ دغه بدبخت او ورځ دی هر څه زموږ نه واخیستل زموږ هیله زموږ ارمانونه زموږ را روان پلانونه چې موږ د خپل هیواد لپاره درلودل دا هر څه دغه بدبخت ورځ زموږ نه واخیستل دغه ورځ هغه ورځ وا چې چاہے سوچ او فکر ہم نشو کولای چون چې موږ لیدلی ول چې ډیر کار سوی وو په هر برخه کې افغانستان پرمختګ کړی وو د پرمختیا پر روان وو پنځلسم دی اگست کله چې زه په دفتر کې وم مزمالې پروګرام وو سهرنۍ خپرونه ما مخته وړل هغې نه چې زه فارغه سلم د سبانۍ ورځې دپاره مې آمدګي نیولا نو زما همکاران راغل ما ته ویل چې نجونې خو لاړې سهار ته ولې پاتې هغې به ما ته سهار غږ کوو ما ورته ویل چې ولې څه کیسه ده زه خو د سبا پروګرام لرم زه باید د هغې لپاره تقسیم اوقات جوړ کړم زه باید میلمنو ته ټلیفون وکړم میلمانه باید راوبلم وایي چې نه ته په موټر کې کښېنه لاړې تاسو باور وکړئ مومن صاحب چې دا تر ټولو هغه بدبخته ورځ وه کله چې زه ښار ته ووتلم نو ما لیدل چې انسانان خو پرېږده چې سپینګیري کوچنیان ښځې ځوانان دا موټرو داسې د کابل ښار پوښلی وو دومره رش وو چې ما داسې رش په ټولو وخت کښې نه وو لیدلی ما داسې فکر کوه چې په دا کابل کښې دا لوړې ودانۍ چې دي دغه د حرکت په حالات کښې دي منډې وهي څه پیدا کړې دي د انسانانو په څېر دغه ماڼۍ هم روانې دي منډې وهي او د دوی شاته یو زورور توپان د را روان د دوی ځان ژغوري هر یو ته مې چې فکر کوو هر یو ته چې مې سوچ کوو یو زما تر مخې نه د ملي اردو قطار وو چون چې زه په ښار کښې ډېره زیاته پاتې شولم تقریبا ما داسې دولس که دیارلس ساعته په ښار کښې تېر کړه ځکه زموږ کور ته لاره ټولې لارې بندې وې ټول کابل زما په مخ کښې ما د سترګو وړاندې سقوط شو ما ته دغه ورځ مومند صاحب زما هېڅکله به هېره نه سي تر څو چې زه ژوندۍ یم ان چې زه ووایم چې بیا انسان ژوندی کېږي بیا به هم دا بده ورځ زما په یاد وي خو هغه خبره زما د یو سرباز نه هېرېږي چې د قطار سره روان و زما موټر د دوی د موټر سره جفت ودرېده چون چې لاره بنده وه دوی ویل چې خدایه مونږ خو دومره بې غیرته نه یو مونږ خو داسې نه یو روزل شوي مونږ خو پښتانه یو ولې ما ته د وطن نه د دفاع حق نه راکول کېږي ولې ما ته نن دا حق نه راکول کېږي چې زه خپل هېواد نه دفاع وکړم خپل وطن نه دفاع وکړم دا تر ټولو دردونکې او سخته ورځ وه
فرناز تاسو څه ګوري چې دا د یو نظام ړنګېدل نه و دا د خواهشاتو د خوبونو په دغه شلو کالو کې چې کومې ادارې جوړې شوې وې که هغه د تعلیم وې که هغه د جرنلزم وې که هغه نورې داسې ادارې وې تاسو څه ګوري چې دا دغه ټولو ړنګېدل وو او بله پوښتنه ستاسو نه هم دغه ده که موږ پرس که د یوې زده کوونکي مثال واخلو چې یوه زده کوونکې وه هغې پرس که دولسم پاس کړی وو او په بل ورځ باندې هغې غوښتل چې هغه انجینیره جوړه شي ډاکټره جوړه شي یا بل څه میدان ته لاړه شي او هغې دغه د دوه کاله تیر شول نو څه ګوري چې دا څومره تاوان دی دغه مختلفو څانګو کې دغه جینکۍ د هغې نه بې برخې دي هغوی بهر دي که تاسو وګورئ څو ورځې مخکې په خوست کې چې کوم زده کوونکي فارغ شو د طب پوهنځي څخه نو په هغې کې یوه جینۍ هم نه وه یوه ښځه ښځینه ډاکټره نه وه نو داسې په هر میدان کې به دغه ښځې وروسته پاتې شوي څه ګوري دا څومره تاوان دی
زده کوونکی وو هر زده کوونکی چې موږ کوچنیان ښوونځي ته شامل کړو هغه نه دا پوښتنه کوو چې تاسو را روان کښې څه جوړېدل غواړئ نو هر چا به ویل چې زه ډاکټر جوړېږم زه انجینر جوړېږم زه ښوونکی جوړېږم زه اقتصاددان جوړېږم یا زه کوم بل مسلک به انتخاب کړي یا زه ژورنالیسټ جوړېږم نو تاسو وګورئ زه که نن داسې سوچ وکړم چې زه د ښوونځي یوه زده کوونکې یم او زما را روان د داسې خلکو په لاس کښې دی چې هغوی نه په انسانیت پوهېږي نه تعلیم لري نه تربیه لري نه اخلاق لري نه په ټولنیز ژوند باندې پوهېږي نه په سیاست باندې پوهېږي نه په اقتصاد باندې پوهېږي نو چې د یوې زده کوونکې یو کوچنی چې هیله لري د هغې چې د هغې ژوند چې د داسې خلکو په لاس کښې وي نو د هغې به هیله او ارمانونه څنګه پوره سي موږ هر یو داسې سوچ کوو هر یو مو دا فکر کوو تاسو وګورئ یو ټولنه کښې وایي چې د کوم نارینه شاته چې د ښځې لاس وي هغه نارینه بریالی وي موږ وایو چې ټول وایي چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده خو ښځه د ټولنې پوره برخه ده ځکه دا ډاکټر چې جوړېږي دا انجینر چې جوړېږي دا که حتی یو رئیس جمهور جوړېږي هغه د یوې مور زوی دی هغه یوې مور راوړی دی هغه یوې مور روزلی دی نن چې دومره غټ غټ کسان ځینې جوړېږي خو تاسو اوس فکر وکړئ چې زموږ را روان افغانستان چې د دغه نظام په راتګ سره او دغه نظام چې په افغانستان کښې واکمن دی دغه چې نه په سیاست پوهېږي نه په اقتصاد پوهېږي نه د تعلیم په ارزښت پوهېږي او د نجونو دغه ژوند چې نن په افغانستان کښې ده دا ډېر دردونکی ده مومن صاحب دا د افغانستان د راتلونکي لپاره دا د افغانستان دپاره یو 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 داسې الفاظ دی چې زه دته الفاظ نه لرم چې دته استعمال کوم چې دا د افغانستان لپاره څومره دردونکي.
فنانا صاحب دغه ساسو خپل نظر دی بیا هم زوردونکو کتونکو ته ویم چې د طالبان حکومت تل ادا کړی دا چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوقونه خوندي دي. موږ پر دې خبره کوو چې په تیرو دوو کلونو کې افغان میرمنې هغه له څه ستونزو سره مخ شوې، څه مشکلاتو سره مخ شوې، څه قسمه حقوقونه هغوی بې برخې پاتې شول. موږ سره میلمانه دي فرناز الکوزی صاحب له پېښوره، مدني فعاله ده، خبریاله پاتې شوې ده، خاطره نوري هغه هم خبریاله پاتې شوې په افغانستان کې دا وخت په اسلام آباد کې ده. نو خاطره نوري صاحب یو وار بیا موږ سره د سکایپ لای راغلي. خاطره صاحب تاسو به د هغه کلپ په سوشل میډیا کې کتلی وي چې په هغه کې محبوبه سراج صاحب هغه ذبیح الله مجاهد سره خبرې کوي، د هغه نه پوښتنه کوي چې تاسو ولې میرمنو ته اجازه نه ورکوئ د تعلیم. نو بیا هغه ورته دا خبره کوي په ځواب کې چې موږ به کوشش کوو چې دغه ستاسو دغه خبرې هغه مخې ته یوسو، نور چې کوم چارواکي دي هغوی ته ستاسو غږ ورسو. خو هغه وجه زه ویان دیمه د هغې نه مخکې وبخې هغوی بیا دا خبره کوي چې په افغانستان کې چې کوم علما دي هغوی موږ کوشش کوو چې د هغوی سره په شریکه، مطلب چې کوم حکومت دی هغوی علما عالمان په شریکه باندې د دې مسلې حل راوباسي. هغه وایي که پرس که موږ د عالمانو خبره نه منو نو بیا زموږ حکومت سقوط کوي. نو دا قسمه خبرونه تاسو څه څرګندېږي چې په افغانستان کې به د جیرکو د میرمنو راتلونکی څنګه وي؟ فکر کوم د خاطرې صاحبه د ټلیفون کرښه کته شوې ده. فرانا صاحبه که تاسو په دغه باندې څه ویل غواړئ؟
تاسو وګورئ په جمهوریت کې او د جمهوریت په دور کې موږ په هر برخه کې پرمختګ کړی وو.
دینجنو ډیر زیاتو بخې پښتنې ډیر زیاتې دي او خبرونه کوم پاتې نو که تاسو خپل ځوابونه لند لند راکنو نړۍ مننه به وي. ها
چې نن به درته ځواب کوم. نو انجنو د جمهوریت په دوره کې شوزو ته ډیر کار شوی وو. یو خو د تعلیم پرمختګ وو چې موږ تر دې پورې انجنې بهر ته لاړلې تعلیمونه وکول، بل کراسو د دوی په ټولنیز ژوند کې ډېر پرمختګونه راغلي ول. میرمنو سیاست ته مخه کړې وه، میرمنو اقتصاد برخې ته مخه کړې وه، میرمنو تعلیم ته مخه کړې وه، میرمنو په بهر کې د ماسترې تر کچې زده کړې وکړلې، او د هغې تر څنګه چې انجونې په بدو کې ورکېدلې دغه صفر ته ورسېدلې. انجونو باندې چې پیسې اخیستلې دا ولور اخیستل کېده، دا صفر ته ورسېده. د هغې تر څنګه کوچنی ودونه چې کېدل هغه له منځه لاړل. یعنی په دغه برخه کې ډېر زیات پرمختګ شوی و. اوس که موږ وګورو چې دغه ټولو برخو کې پرمختګ وسی او دغه ټولې ناوړه دودونه او رسمونه رواجونه له منځه لاړ سي، انجونو ته د تعلیم زده کړې زمینه برابره سي، انجونې خپل په خوښه واده وکړي، د هغې تر څنګه نور داسې ډېر پرمختګونه سوي ول. خو اوس حالاتو کې چې دغه ټول صفر ته بیرته رسېدلي دي، نو د افغان میرمنو ژوند په واقعي ډول موږ ویلی سو چې دا را روان ژوند ډېر له ګواښ سره مخ دی، او د دوی را روان ژوند به نور هم لا پسې ترخیږي په افغانستان کې.
سما خاطره سبا ډیر زیات منه یو ور بیا غوښ زمګړی کټینګ شوې ده. ستاسو نام دغه پښتنه ده چې هل څه کې دي چې تاسو په خیال باندې دغه کم حالات چې په افغانستان کې جوړ دي، په خزو باندې محدودیتونه دي، بندیزونه دي، د دې هل څه کې دي چې دا وخت په ټولنیزو رسنیو کې کېدای شي ډیر ځوانان ستاسو د غږوري په افغانستان کې، په پاکستان کې، د نړۍ په مختلفو برخو کې څه وته وایي؟ حالاره
دا کېدای شي چې یو کلپ همدې ورځ په ټولنیزو رسنیو کې کته پورته کېږي د اغلې محبوبه سراج او ښاغلی مجاهد صاحب. نو هغوی ویلي دي په خپلو خبرو کې چې که چېرته ملت د حکومت نه فاصله اخیستي نو د حکومت دوام ته به ډېر څوک زړه نه ښه کوي، ځکه چې حکومت په داسې شرایطو کې ډېر دوام نه کوي. خو ما د وخت یو لیکنه هم پیدرلودله که چېرته یو دولت د ملت د غوښتنو برخلاف کار کوي، د ملت غوښتنې په پام کې نه نیسي، د هغوی ارزښتونه په پام کې نه نیسي، د هغوی حقونه په پام کې نه نیسي، نو داسې یو ملت کله کولی شي د حکومت سره په خوا کې پاتې شي او د حکومت څخه هغوی مطلب هغه وکړي دا غوي سره یو ځای په یو لار باندې ووسی. نو هل لار دا کچیرته یو حکومت غواړي که هغه د طالبانو حکومت وي که د جمهوریت حکومت، د جمهوریت په حکومت کې هم خلک هم داسې د حکومت د ولسمشر او همدارس د هغوی د کابینت وړاندې درېدل، د هغوی تر څنګ نه درېدل، ځکه هم ستونزه په ملت کې ده او حکومت سقوط شوله. او اوس چې د طالبانو حکومت د دوی غوښتنې نه مني، خبره دا ده چې که چیرته حکومت غواړي چې ملت د دوی سره پاتې شي او د دوی حکومت دوام وکړي، باید د ښځو حقونه په پام کې ونیسي، هغوی ته د کار زمینه څنګه چې دوی اخیستې د ښځو څخه، د میرمنو څخه بیرته یې هغوی ته ورکړي، نجونو ته، ښځو ته د تعلیم د لوړو زده کړو حق ورکړي، د هغوی ته اجازه ورکړي چې لاړ شي زده کړې وکړي، او همدارس فردي حریم ته باید دوی تعرض ونه کړي. نو په افغانستان کې د اوسنۍ وضعیت چې روان دی، او دوی بیا هم غواړي چې ملت له د طالبانو حکومت سره پاتې شي، نو تاسو خو حداقل لږ د ملت په خوښه باندې کار وکړی. پرون کاوړ مورځ په یو ولایت کې د افغانستان د خزینه خبریالانو په غږ باندې د راډیو د ټلویزیون له لارې هلته بندیز لګول شوی دی. نو که چېرته دوی په داسې سیستم سره چې دوی مخته ځي، دوی نو توقع دی نه لري چې ملت د دوی سره پاتې شي یا د دوی غوښتنې دي دومره ومنل شي. نو دوی هیڅ کله د انتقاد پذیره نه دي، حد نه مني که انتقاد ومنل شي، او دوی هر هغه ستونزې چې دوی پوهیږي چې ملت د هغې پر خلاف دي، نو که هغوی سامې کړي ملت هم ورسره درېږي او دا به کوي.
سما فرناس صاحب، ستاسو دغه پوښتنه ده چې په موجوده حالاتو کې چې په افغانستان کې هم حالت جوړ دي، د دې د مسلو د حل په لار کې د افغانانو، افغان ځوانانو رول ته، پیغلو رول ته څنګه ګوري؟ آیا هغوی خپل رول لوبوي او کنه؟ څنګه تا څنګه ګوري؟
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو وګورئ دا داسې یو نظام دی چې هر څه په خپل هغه سوچ او فکر کې چې دوی کم څه ګرځي هغه دوی کوي.
زما دا چې که د افغانستان نه بهر ځوانان یا په افغانستان دننه دي، مختلف سوله ییزه لارې شته، سوله ییزه لاریونونه کولی شي، مظاهرې کولی شي سوله ییزه، نو تاسو ګورئ چې آیا هغه ترسره کیږي که هغه خیر رواني برابرې کنه؟
مومن صاحب تاسو وګورئ، تاسو خپل لیدلی دي، موږ هم ګورو د ټولنیزو رسنیو د لارې نه بار بار په زرهاو لاریونونه سوي دي، په زرهاو غوښتنې سوي دي، په زرهاو لیکونه استول سوي دي. دوی نه دا غوښتل سوي دي چې په افغانستان کې د ښځو تعلیم ته لاره پرانیزي، د مکتبونو بردې دروازې خلاصې کړي، د هغې تر څنګه که د رسنیو باندې چې کله بندیزونه ولګېدل، تاسو ولیدل چې د دې په باره کې لاریونونه وسول، دا یو میاشت وړاندې د ښځو سینګارتونونه بند شول، تاسو ولیدل چې ښځو لاریونونه وکول، خو دوی کم تشدد ښکاره کړ، دوی کم ظلم ښکاره کړ. لاریون په دې معنا دی چې هر فرد کولی شي هغه ازادي لري. افغانستان اوس آزاد نه ده، که چیرې افغانستان آزاد وي، بیا هغه تاته دا حق درکوو چې ته لاریون وکړې، ته خپل حق وغواړي، ازادي بیان باید ولري. نو دغه میرمنو چې لاریون وکړه، چې خپل حق یې وغوښته، چې موږ که تاسو دا سینګارتونونه بندوئ نو موږ وخورو وچکو څه شی، دلته خو اقتصاد صفر ته رسېدلی، دلته خو ډېری خلک چې د هېواد نه ځي، تاسو ګورئ دا ځوانان چې بهر وځي په قچاقي لار وځي، دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. خدا دې د مستۍ نه خو نه ځي، د نستۍ نه یو څوک خپل هېواد پرېږدي، د مستۍ نه پرېږدي. دا ټولنیزو رسنیو کې دا نن چې زه دلته ناسته یم، یا خاطره جانه دلته ناسته ده، دا موږ د افغانو د میرمنو د ژغ د پورته کولو دپاره دلته ناست یو. خو بدبختي دا ځای ده چې په هر هېواد کې تاسو وګورئ، دلته واټساپ ګروپونه جوړ شوي دي چې د تعلیم په باره کې دوی خپل ژغ پورته کوي، یا د ښځو د سیاست په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې. ما کل کرا واخلو د خوځو باندې دوی ډیر زیات پابندي کړي، د خوځو باندې ډیر زیات بندیزونه لګولې دي، خو ای بدبختی زیاده ده چې دوی غوګونه نه لري، چې واوري سترګ نه لري چې وویني.
خاطر سه با استاس نه دغه پښتنه ده چې تاسو څه نیمګړتیاوي ویني دغه مسلې د حل په لار کې؟ تاسو سره طالب خبر وکړه، بلخوا فرناس صاحب دغه خبره هم وکړه چې مظاهرې لاریونونه غار څه کیږي، نو دغه سره څومره اتفاق لري؟ او بله، ستاسو په خیال باندې دغه آواز نور څومره قوي کېدی شي؟ ځوانانو ته او پیغلو ته څه کول پکار دي؟
ځوانانو پیغلو ته په وطن کې بهر او دننه سره لدی چې مخکې ساس میلمانه یادونه وکړه چې دننه غږونه بدرګه کېږي نه، هغوی ته کول کېږي چې باید غږونه سل شي او تاسو هم د دې شاهدان وی چې پزلون باندې حداقل کې د انجونو سره په لارینونو کې د مېرمن سره په لارینونو کې حلقان همغږي شوی دي سړیان همغږي شوی دي هغه نیول شوی دي او ورځ ورځ د طالبان په زندانونو کې پاتې شوی دي د هغه سره خوشونه چې تر شوی دي هغه ټول لیدل دي په خپل رسنوي کې ډېر هم کته پورته کیږي نو خبر دا کوم کسان چې د هیواد څخه بهر دي حداقل هغه دي د اوسنۍ کوم نظام چې حالته دی د هغوی سره خپل غږ نه بدرګه کوي حداقل هغوی دی د هغه سره ودرېږي د ایران ایران کې تاسو ولیدل چې د محسا امینی له وژنې وروسته څه ډول تظاهرات وشول څه ډول سره د هغوی تظاهراتو حداقل رد خو ایران واخیستل کوم ظلمونه چې هلته په خلکو باندې وو نړیوالو ټولو ولیدل خو اوس په افغانستان باندې متاسفانه چې نړیوالو او څرقم چې حکومت سترګې پټې کړې دي په خلکو باندې کوم ظلم چې هغوی روان کړی دی هغه روا بولي نو نړیوالی ټولنې هم پر افغانستان باندې ظلم کوم ظلم باندې سترګې دی ورته پټې کړې دي پرته له دې چې هغه یو بیانیه خبره کړي نور هیڅ شی نه کوي د نړیوالی ټولنې توان او زور رسیږي چې هلته په افغانستان کې کوم حکومت چې امریکا حاکم کړی دی په هغه باندې زور ولی په هغه باندې هغه مجبور کړی هغه باندې باندې زونه ولګوي هغه مجبور کړی چې بل اخره غاړه پرېږدي د ملت کوم وختونه ته چې ملت یې لري نو ملت حکومت سن لري سید دوی ته چرته د شریعت چوکاټ یادوي د شریعت په چوکاټ کې زه هیڅ کوم مسلمان خور هیڅ کوم مسلمان مېرمن باندې دلیدل چې د شریعت له چوکاټ نه بهر همدغه دول شل کالونه کې چې مکتبونه وو کوم کوم فساد په مکتبونو کې تر سره شوی چې دوی هغوی ته شریعت تاکي دوی که غواړي د افغانستان کوم تعلیمي نصاب هغه بدل کړي نو که چیرته په ټولنیزو رسنیو باندې د کتاب د نوی نصاب څنګه کوم چې هغه بدل شوی یا بدلیږي یا دا کوم څه شي
بالکل دا خبره رواني چې هغه کې ډیر بدلونونه شوي دي موږ دا سر پورونو او بیا هم اوریدونکو کتونکو زده سرم چې تاسو د مشر ډیو سروې خبرونه ته غوږیستئ لګ وخت پاتې دي او بیا هم چې دوی کوم نظر ورکو د غوی خپل نظر دی او بیا هم زده ویم چې نړیوالو ادارو امریکا او داسې نورو ډېرې هغه لا افغانستان حکومت په وار وار غوښتې دي چې تاسو مرمنو ته خپل حقونه ورکړي او موږ سره اخري شی بي دي فرانسې به ستاسو نه به اخري پښتنه دغه وي چې اغه افغان جونا مرمنی چې په افغانستان کې پاغوی قدغنونه لګیدلې دي څه کوي دا محل
هغه لمن سه په تاسو په لګوري کوم افغان جونې کومګه ځکهون کې راوخ نو هغه په کورونه کې دغه سناستې دي څوک د یو لسم سم ټولګي ځکهون کې دي څوک د لسم زما خپل دوی خويندې دي هغه د یو لسم ټولګي ځکهون کې وي نن دغه سناستې دي یو شی مې نه کوي او کتا سو ګوري چې هغه مېرمنو چې په دولت کې کار کوي دولتي ادارو کې کار کوي هغه هم په کورونو کې داسې ناشتي دي هغه چې سنگارتونونه درلودل هغه هم دغه ناشتي دي هغه چې نور موسسات سره کار کوي هغه هم دغه ناشتي دي یعنی د ټولنې یو فعال قشر چې هغه مېرمنو په افغانستان کې چې دوی ډیر تعلیمونه کړي ول په هر برخه کې دوی زده کړي کړي وي نن دوی هغه چې په کور کې نه ولې دي تاسو فکر وکړئ چې دا به د افغانستان د راتلونکو لپاره سمره یو غواخ وی او د افغانستان د پرمختګ کې د دې سمره ونده وا او اوس چې دوی په کور نه سي د افغانستان به سمره شاته تګ وکي او سمره به شاته پاتې شي سمره
ډیره زیاته مننه تاسو دوه وقدر منو ملمنونه چې موږ سره پروګرام کې برخه واخسته ډیره زیاته مننه خو وختونه تاسو ډیره زیاته
مننه
اوردون کو هم دې سره د مشل دیو سروې اونیز خبرونه پایتر سیږي موږ پر دې خبرې کولې چې د طالبانو په دوه کال واکمنۍ کې افغان مرمنو څومره خپل حقونه هغه له لاسه ورکړل او پر دې مو خبرې کولې موږ سره ملمنو له پېښورا فرناز الکوزی او له اسلام آباد موږ سره خاطره نوري و فرناز الکوزی هغه مدني فعال ده د غرض خبریاله هم پاتې شوې ده خاطره نوري هم خبریاله پاتې شوې ده او دوه د محل په پا پاکستان کې هم دې سره د سروې خبرونه وخت پای ته رسیدي خپل قربا سره لمومند او زمونږ پروډوسرانو ایسا کمیری او زمونږ نور پروډوسرانو ته اجازه ورکړي د الله پامن خوختونه
دا مشال ریډیو ده